د کورنتیانو په نوم د پولس رسول اول خط پنځل لسم باب د حضرت عیسی مسیح بیا ژوند کېدل. نو زما وروڼو او خویندو، زه به اوس تاسو ته هغه زیرې در یاد کم چې ما تاسو ته درکړی و، کم چې تاسو قبول کړی و، او په کم چې تاسو قایم هم یی، او د کم په وسیله چې تاسو خلاصون حاصلوئ. که چېرې تاسو زما په درکړي زیرې قایم یی، که نه یی، نو ستاسو ایمان راوړل ابسو. ما د ټولو ناول هغه اهم خبره تاسو ته ضرور رسوله، کمه چې ما ته را رسېدلې وه، چې د صحیفو په مطابق مسیح زموږ د ګناهونو دپاره مړ شو او هغه خخ شو، او د کتاب مقدس په مطابق هغه په درېمه ورځ بیا ژوندی پاڅېدو، او هغه اول پترس او بیا دولسو کسانو ته ښکاره شو، بیا هغه یو ځل د پنځو سوو نه زیات وروڼو او خویندو ته ښکاره شو چې په هغوی کې زیات کسان تر اوسه ژوندي دي او ځینې مړه دي، بیا هغه یعقوب ته ښکاره شو، او د دې نه پس ټولو رسولانو ته، د ټولو نه په آخر کې ما ته هم ښکاره شو. زه چې بې مودې پیدا شوی یم، زه په رسولانو کې د ټولو نه ورکوټی یم، تر دې چې د رسول بللو لایق هم نه یم، ځکه چې ما د خدای پاک جومات ځورولی و، خو زه چې هر څه یم هغه د خدای پاک په فضل یم، او هغه فضل چې په ما وشو هغه بې فایدې نه و. په حقیقت کې ما د هغوی ټولو نه زیاته خواري کړې ده، اگر که دا ما ونه کا، بلکې د خدای پاک په هغه فضل وشوا چې په ما دی، نو بیا په دې کې دومره فرق نه پرېوځي که چېرې زه بیان وکم او یا که هغوی، خو موږ دواړه یو زیر بیانو په کم چې ستاسو داول نه ایمان دی. د مړو بیا ژوند کېدل. نو اوس که موږ زیر بیانو چې مسیح له مړو نه بیا را ژوندی شوی دی، نو بیا په تاسو کې ځنې دا څنګه وایي چې د مړو بیا ژوند کېدل نشته؟ که د مړو بیا ژوند کېدل نه وې، نو بیا خو مسیح هم را ژوندی شوی نه دی، او که مسیح بیا نه وي را ژوندی شوی، نو بیا زموږ پیغام ابس دی او ستاسو ایمان هم بې فائدې دی، بلکې موږ د خدای پاک دروغجن گواهان شو، ځکه چې موږ د خدای پاک په حقله دا گواهی ورکړې وه چې هغه مسیح را ژوندی کړو. که چېرې مړی بیا نه را ژوندی کېږي، نو بیا هغه یې هم نه دی ژوندی کړی، ځکه چې که مړی نه را ژوندی کېږي، نو بیا مسیح هم را ژوندی شوی نه دی، او که چېرې مسیح نه و را ژوندی شوی، نو ستاسو ایمان ابس دی او تاسو اوس هم په خپلو زړو ګناهونو کې راګیر یئ. او بیا دا هم، هغوی څوک چې په مسیح کې مړه شوي دي هغوی هم هلاک شوي دي. که چېرې زموږ امید په مسیح صرف د دې ژوند دپاره وي، نو بیا موږ په ټولو انسانانو کې قابل رحم یو، خو په حقیقت کې مسیح د مړو نه بیا را ژوندی شوی دی. دغه شان هغه د مړو نه اولنی ژوندی شوی انسان دی. لکه څنګه چې د یو انسان په سبب په دنیا مرګ راغلو، نو داسې د یو انسان په سبب د مړو نه بیا را ژوندی کېدل راغلل، او لکه څنګه چې ټول خلک په آدم کې مړه کېږي، نو دغه شان به ټول په مسیح کې بیا را ژوندی کېږي. خو د را ژوندی کېدو خپل ترتیب دی، اول مسیح را ژوندی شوی دی، او چې کله مسیح بیا راشي، نو دغه خلک به هم را ژوندی شي، بیا به آخرت راشي. کله چې مسیح ټول حکمرانان، ټول اختیارونه او قدرتونه تباه کړي، نو د هغې نه پس به هغه بادشاهي خدای پلار ته حواله کړي، ځکه چې هغه به تر هغې ضرور بادشاهي کوي تر څو چې خپل ټول دشمنان د خپلو خپو لاندې کړي. اخیری دشمن کم چې به نیست او نابود کړي هغه مرګ دی، ځکه چې خدای پاک هغه ته په هر څیز پوره اختیار ورکړی دی. نو چې کله کتاب مقدس داسې فرمایي چې هغه په هر څیز پوره اختیار ورکړی دی، نو مطلب دا نه دی چې په خدای پاک هم اختیار دی، چا چې خپل اختیار مسیح ته ورکړی دی. کله چې ټول څیزونه د هغه د حکم لاندې شول، نو زوی به پخپله هم د خدای پاک د حکم لاندې شي، چا چې ټول څیزونه د هغه د حکم لاندې کړي دي، نو همدا خدای پاک به د ټولو مالک وي. نو که چېرې داسې وي، نو بیا به هغه خلک سکي څوک چې د مړو دپاره بپتسما اخلي. که چېرې مړي نه را ژوندي کېږي، نو بیا ولې خلک د هغوی دپاره بپتسما اخلي؟ او ولې موږ هر وخت خپل ځان په خطره کې اچوو؟ زما وروڼو او خویندو، زه تاسو ته دا ویم چې زه هره ورځ مرګ سره لوبې کوم، او دا داسې رښتیا خبره ده لکه څنګه چې زه په تاسو زموږ په مالک عیسی مسیح کې فخر کوم. که صرف د انساني امید دپاره زه په افسس کې د وحشتناکو ځناورو سره وجنګېدم، نو د دې نه ما ته څه فایده حاصله شوه؟ که مړي بیا نه را ژوندي کېږي، نو موږ له ښه خوراک سکاک پکار دی، ځکه چې سبا به مړه کېږو. دوکه کېږئ مه، ځکه چې د بدو ملګرتیا د انسان ښه عادتونه خرابوي. په پوره هوش او فکر کې راشئ او نوره ګناه مه کوئ، ځکه زه دا ستاسو د شرمېدو دپاره ویم چې په تاسو کې څه خلکو ته د خدای پاک په هکله علم نشته. راژوندی شوی بدن، خو څوک به تپوسو کې چې مړي څنګه راژوندي کېږي او د هغوی بدن به څه قسم وي؟ ای نادانه، کم تخم چې ته کرې نو تر څو چې هغه مړ نشي تر هغې نه ژوندی کېږي، او څه چې تاسو کرئ دا تاسو تیار بوټی نه کرئ بلکې صرف د تخم دانه کرئ، که هغه د غنم وي یا د څه بل سیز وي. خو خدای پاک دې ته یو وجود ورکوي چې هغه ورته منتخب کړی وي، او هر قسم تخم ته هغه خپل خپل وجود ورکوي. دغه شان غوښه هم یو شان نه وي، بلکې د انسانانو غوښه یو قسم وي، او د سارو بل، او د مارغانو بل، او د کبانو غوښه بل قسم وي. هم دغه شان آسماني او ځمکني وجودونه هم شته، او د آسماني وجود خایس یو قسم او د ځمکني وجود بل شان وي. هم دغه شان د نور او د سپوږمۍ او د ستورو په خایست کې فرق وي، او بله دا چې د یو ستوري خایست د بل نه مختلف وي. نو بیا د مړو راژوندي کېدل هم دغه شان وي، د فنا په حالت کې خښ کړی شي او په غیر فانی حالت کې راژوندي کېږي، د زلالت په حالت کې خښېږي او د خایست په حالت کې راژوندي کېږي، دا په کمزورتیا کې خښ شي او په طاقت کې راژوندي شي، دا جسمانی وجود خښ شي او روحانی وجود راژوندی شي. چې جسمانی وجود شته نو روحانی وجود هم شته. هم دغه شان لیکلی دي، اول سړی یعنی آدم ژوندی نفس جوړ شو، خو آخري آدم ژوندون ورکوونکی روح جوړ شو. اول جسمانی او بیا روحانی وجود پیدا کیږي، یعنی وجود اول جسمانی او بیا روحانی شي. اولنی انسان یعنی آدم د خاورو نه جوړ شوی وو، او دویم انسان آسمانی دی، او د ځمکې خلک لکه د اول انسان په شان د خاورو دی، او آسمانی خلک لکه د هغه آسمانی انسان په شان دی. او څنګه چې موږ د دې ځمکني انسان په صورت جوړ شوي یو، دغه شان به د آسمانی انسان په صورت کې هم شو. زما رونو او خویندو، زما مطلب دا دی چې دا جسمانی بدن د خدای پاک د بادشاهی وارث کېدی نه شي، او نه فانی کېدونکي د غیر فانی کېدونکي وارث کېدی شي. غوږ شئ، زه به درته یوه د راز خبره وکم چې موږ ټول خو به نه مرو، بلکې موږ ټول به بدل شو، او د آخري بیګل د آواز سره په یوه لحظه او د سترګو په رب کې به مړي په غیر فانی حالت کې راژوندي شي، او موږ به بدل شو، ځکه چې دا فانی کېدونکی بدن به ضرور غیر فانی لباس واچوي، او دا ختمېدونکی بدن به د ابدي ژوندون لباس واچوي. کله چې دا فانی بدن غیر فانی او دا فنا کېدونکی بدن ابدي لباس واچوي، بیا به هغه کول پوره شي چې لیکلی شوي دي چې په مرګ فتح غالبه شوه. ای مرګا، ستا فتح څه شوه؟ ای مرګا، ستا د طاقت هغه لشه څه شوه؟ د مرګ لشه ګناه ده، او د ګناه طاقت شریعت دی. خو د مالک خدای شکر دی چې هغه موږ ته د مالک عیسی مسیح په وسیله فتح راکوي. نو ای زما خوږو وروڼو او خویندو، ټینګ او قایم اوسئ، او همیشه د مالک په کار کې بخت اوسئ، ځکه چې تاسو ته پته ده چې په مالک کې ستاسو خواري بې فائدې نه ده.